د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکوربم په ټکنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 هم اوریدل شي. وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان له لوی درسې سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د هیواد د صادراتي برق حجم زیات کړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر د ټاپی د پروژې د امنیت په اړه د هلمند له خلکو سره خبرې کوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړې ده چې د سوریه په ځینې سیمو کې د جګړې شدت د دې هیواد د سولې امکانات له خطر سره مخامخ کوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د هیواد د صادراتي برق حجم زیات کړي. اوس مهال تاجکستان افغانستان ته 100 میگاواټ برق ورکوي. د تاجکستان د رسنیو په حواله د سویل کې چې افغان چارواکو د تاجکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برق د صادراتي برق حجم دی له 100 میگاواټو یو نیم سل او حتی 180 میگاواټو ته زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې لډیر مدیر رئیس د کابل شهر په ګډون د افغانستان په زیاتو سیمو کې د برق د نشټوالي لامل خلک کړیږي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر لا ترکمنستانه تر هند د طبي غاز د نلیکي د پروژې ټاپی د امنیت پړه د هلمند د خلکو لاستاز او دینی علمانو او قومي مشرانو سره خبري کوي. د دې نلیکي زیاته برخه په هلمند کې تیرې جن. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبري اعلان تو ویل چې امنیت د دغه پروژې لپاره یو ستر ستونزه ده. خو دا ویل چې له خلکو سره به په ګډه حل کړي.
د ټاپی عملیات نیول کېدای شي.
سوند خو واخن سوند دا او مشکل دی خند کېدای شي، خو خندونه به دولت پام کوي او لګوډیانو سره د تفاهم د لري به ان شاء الله د خندونو په لمن جوړولو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر همدار از ویل چې د هلمند په دوو ولسوالیو د شو او بارامچکی د یو شمیر پاکستانی عسکرو د فعالیت او په دې ولسوالیو کې د تاسیساتو د جوړولو په اړه د هغوی د کار پر څرنګوالي به هم له ولسی خلکو سره خبري وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښ تر ژیو وسلوال وژل شوی او نه تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات کړي او دا ټول وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په غزنی کې دغه تصفیوي عملیات په داسې حال کې سوي چې د تیر سیشن به پورز د دې ولایت په واغز ولسوالۍ کې د سر صلیب د نړیوالې ټولنې 15 افغان کارکونکي وتښتول سول. د غزنی امنیت قمندانۍ ازادي رادیو ته وویل چې کدوې ته مسولیت وسپارل سي د دغه کسانو د خوشی کولو لپاره به پوځي عملیات عملیاتو ته تیار دي. د سر صلیب د دغو کارکونکو برخلیک لا نه دی سرګند او چای د تشتولو مسولیت هم نه دی اخیستی. په بغلان کې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د حقیار په نوم د وسلوالو یو مشر زخمی شوی دی. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دې ولایت په دهنای غوري ولسوالۍ کې هم پراخ پوځي عملیات روان دي. په دې ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي او څوار لسنه زخمیان دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري. د دې وزارت لوی رئیس محمد قدمشاه په کندوز کې له خبريالانو سره پرون په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د عملیاتو د پیل لپاره کشفي عملیات بشپړ شوې دي او ډیر ژر به په پروسس دوی خپل پوځي عملیات پیل کړي. کندوز د کورنوي چارو او دفاع وزارت للی لوړ رتبه پلاوی پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ولایت د وسلوالو طالبانو له تهدید خلاص کړي. د کندوز خلک وایي چې په کلیو او ولسوالیو کې شونځي بندي برق نسته او په شهر کې هم کارونه تر ډیره حده په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه چې تروریستي ډلو ته وسلې او مهمات لږدول نیول شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼه چې نن خبره شوې وایي دا کسان ملک الدین چې د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سید محمد غلام د بګرام ولسوالۍ او سید فهیم د کابل اوسیدونکي دي. له دې کسانو سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوې دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتل یې چې د تروریستي حملو لپاره ننګرهار ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون خبرداری ورکړی چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. بانکیمون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د زیاتې قوې استعمال په سوریه کې د بحران د سولې د حل لپاره هڅې تر تهدید لاندې کړې دي. که هم د مونشن په وروستي نړیوال امنیتي کنفرانس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په وینا په سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسیه الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخنیوی کړی دی. په عین حال کې د ملګرو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستوره هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې لږ تر لږه د روانې میاشتې فبروري تر 15مې بیا پیل شي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالد ترامپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر مسیحي نشي ګڼل کېدلی. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایتالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالان ته وویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د فکر نه کوي چې د ایسویت له اساساتو سره اړخ لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو خبرې کوي او د پلونو د جوړولو د پرځای د دیوالونو پر اوچتولو خبرې کوي ایسوای نه دی. ډونالد ترامپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یو وګړي پر عقیده داسې پوښتنه راپورته کړي او دا سپکاوی ګڼي. په روسیه کې د ګرځن او ټلیفون یا موبایل د وستر شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې د مسؤلینو ویلي چې د امریکا او د هالند د پلوټونکو یوې ګډې ډلې ته به چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو مسأله سپینه کړه $15 میلیون ورکړي. د کمپنۍ پرون دا خبر اعلان کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کام منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازه د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی و. دا په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د نړیوالو مخابراتي شرکتونو لخوا د رشوت ورکولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو په اړه د نړیوالو پلټونو یوه ډیره مهمه پیښه ده. د امریکا عدلي وزارت پرون ویل چې ویمپل کام شرکت د 2012 میلادي کلونو ترمنځ $14 میلیون د ازبکستان یو چارواکي ته ورکړی و. د امریکا د عدلي وزارت په اعلان کې د دې ازبک چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د محکمې اسناد، قانوني یاداشتونه او هغه معلومات چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي څرګندوي چې دا پیسې شای د ازبکستان د ولسمشر لور ګلناره کریموا ترلاسه کړی وي. او د اوکراین ولسمشر نن پر ټویټر باندې اعلان وکړ چې د دې هیواد لوی څارنوال استعفا کړی ده. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر پاڼه لیکل شوی دی چې د څارنوال د استعفا لیک دوی ته ورسېدلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان او د پاکستان د لوی درستیز د خبرو له جزئیاتو خبرو چې د سولې پر بهیر او امنیتي وضعیت شخیدلې دي. د امنیتي وضعیت په خاطر د کندز اوسیدونکو شکایت لري.
کندوز حالات هغه د پخوا په څیر دي. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هلمند ته تللی.
ان شاء الله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې يم له مشرانو سره، له سپینګرو سره، له ځوانانو سره به بیل بیل لیدنې ولرم.
پښتو په ګوګل ژباړه کې ورزیات شو.
په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وی اکیډمۍ وی چې هغه دا کار کوي. خدای خطر زمونږ د طلب ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده.
د کرکټ د اسیاي لوبو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شخیدلی.
د رانخي د تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. ان شاء الله الرحمن صدغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایي جام کې به هم دې فضلېږي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په شخصي چې پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان چې کاری موده په ختمه دوه د پاکستان له لوی درستی سره په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبري کړې دي. جنرال جان کیمپل پاینه حال کې د امنیتي وضعیت په باب شخې ده. د پداسيال کې چې ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي څلور اړخیزه غونډه د سیشن به پورس په کابل کې جوړه شي. سالی محمد سالی راپور لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې څو ورځې وروسته یې کاري موده پای ته رسیږي، د پاکستان له لوی دریستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې پر رواني پروسې خبرې وکړې. دواړو مشرانو په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې سره کتلې دي. دوی په خپلو کې د سیمې پر وروستي امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې پاکستان ته د جنرال جان کیمبل د ورځني سفر پر مهال سی وی دی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا کتنه په داسال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې جوړې شوې او په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې پر نقشه خبرې او بحثونه سوي دي. ټاکل شوی د دوشمې پورې څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. که څه هم په تیرو دریو غونډو کې د وسلوالو طالبانو کوم استازي برخه نه درلوده، خو د څلورو هیوادونو مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو پر امکاناتو او لارو چارو بحث کړی دی. راپورونه وایي چې په تیره څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د نقشې پر سر ځینې اختلافات ولړ شوي دي. څومره ممکنه ده چې افغان حکومت او دولت ضد وسلوال په خپلو کې د سولې خبرو تکشینی؟ دغه پوښتنه د ازادي راډیو مشال څنګ د کابل لپاره د پاکستان له پخواني سفیر ایاز وزیر نه کړې ده.
چین او د امریکای حیاتونه خو ظاهره خبره ده، ابزار ورغونډه سټیټس یی افیسیلیټیټر دی چې څه کومه کیږي هغه نور کنډیشن نشته. خو مسله د پاکستان افغانستان وه چې هغه په دې باندې شاید د یو بل سره سل فیصده نه راضي کېدل چې دا مذاکرات څنګه وشي، د هغې ترتیب د څه وي. خو چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښې ده د فروری په اتیس باندې، نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي. دوی دې وکړي چې زه غلط ثابت شم او سره متفق وي، او دا د دوی د کابل غونډه د طالبانو او د افغان حکومت د کیناستو سبب وګرځي.
له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو حدسې په دا سال کې کیږي چې دغه ډله د خپل منځي اختلافاتو له کبله پر څو برخو ویشل شوي او سیالې ډلې په خپلو کې په جګړه هم اوښتې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر اعلان سو، د سولې پیل شوې حدسې ټاکنې سوې. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په پام کې درلودل چې دویم وار لپاره د پاکستان په مرګ کې سره وګوري. وسلوالو طالبانو په جنوري میاشت کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو ځینو شرایطو ټینګار وکړ. په هغه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د لری کېدو، د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د دوی د سیاسي دفتر د پرسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده.
د سالم محمد صالح پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل د پاکستان له لوی رئیس راحیل شریف سره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې پر روانو حالو ځلو خبرې کړې دي. همدارنګه جنرال کیمپل د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه له جنرال راحیل شریف سره شخېدلې دي. د افغانستان دننه بیا د امنیت د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو شمېر جګپوړي چارواکي کندوز ته تللي دي. د کندوز له شاره د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
د کورونوی چار وزارت امنیتی مینستر پاسوال محمد ایوب سالنگی، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومي ریاست ماوین لیاوشمیر پوزي چارواکو سره کندز ولایت سفر کړی وو. دغه لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت څخه، همدارنګه د امنیتي ځواکونو له جزتامو څخه له نږدې لیدنه او څارنه وکړي. د کورونوی چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی د وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتو والی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شنډ کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي. دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیهي عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلیږي.
په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزي حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړولو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو هماغه د پخوا په څیر دي. د ښار په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي،
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې بیا خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
هغوی زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړ پوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزي حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلېږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د ترانزیټي موافقې په تخنیکي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په دې خبرې وشوې چې د افغانستان او پاکستان لارې د دوو هیوادونو تر کومو سیمو پورې تللی شي. د سوداګرۍ وزارت ویان دا خبره رد کړه چې ګنې افغانستان له هند او د جنوبي اسیا له نورو هیوادونو سره د پاکستان له لارې د ترانزیټ له غوښتنې تیر شوی دی. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستانی رسنیو هغه اداره ترڅ چې غنی افغانستان د واګي بندر لاري له هند او د جنوبي اسیا له نورو هیوادونو سره د ترانزیټي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر کو قندی نن ازادي راډیو ته وویل د اپتا پشپژمه تخنیکی غونډه یا اپتیکا کې چې د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې وشوه، افغان پلاوی له پاکستانی لوري سره په اپتا موافقه کې د یو شمېر بدلونونو، له پاکستان سره د افغانستان د ترانسپورتي تفاهم او په اپتا تړون کې له نړیوالو معیارونو سره سم د بدلون راوستلو په اړه موافقه وکړه. د خبره چې افغانستان د پاکستان له لارې د واګي او اتاری بندرونو له لارې له هند سره د راکړې ورکړې د ترانزیتي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی رد کړه. وی ویل:
ما میخوایم که از طریق بندر واګي اتاری به کشورهای جنوب
موږ غواړو چې د واګي اتاری بندر له لارې د جنوبي اسیا هیوادونو ته چې 15 هیوادونه دي واردات او صادرات ولرو، خو د اپتیکا په وروستۍ غونډه کې په دې موضوع بحث نه دی شوی. د پاکستان دی نیوز ورسپانې نن دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت په قول ویلي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو په منځګړتوب کابل له اسلام آباد سره موافقه وکړه چې د واګي بندر له لارې هند ته د رسیدو له غوښتنې تیریږي. د نیوز وایي چې له دې لوی غوښتنې څخه د تیریدو په بدل کې اسلام آباد او کابل موافقه وکړه چې پاکستان به د افغانستان لارې پرېږدي چې د واګي تر بندره لاړ شي، او افغانستان به هم ورته شمیر پاکستانی لارې پرېږدي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو تر پولې پورې لاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي هم تاییدوي چې دواړو خواوو سلا کړې چې باید دوه هیوادونه په خپل منځ کې ترانسپورتي موافقه ولري، ځکه چې دا نوه څرګنده چې د افغانستان لارې د پاکستان تر کومې سیمې پورې مال وړلی شي. دغه راز په افغانستان کې د پاکستاني لاریو لپاره حدود نه ټاکل شوي. د ښاغلي قوقندي په وینا د ترانسپورتي موافقې له مخې به دا مسأله روښانه شي.
مساعدی تفاهم نامه را تا یک ماه دیگر پاکستان به طرف افغانستان روان میکنه.
د دې موافقه مساویده به پاکستان په یو میاشت کې افغانستان ته راولېږي. لرالي جلو او زموږ د نظرونو له وړاندې کېدو وروسته به په راتلونکو غونډو کې بحث پرې وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت موافقه یا اپتا په 2010 میلادي کال لاسلیک شوې وه، او له 15 کلونو وروسته پرې بیا خبري وشوې. پاکستان غواړي چې په دې موافقه کې تاجکستان هم شریک شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د یو شمېر پاکستاني رسنیو دا راپور رد کړ چې افغانستان د پاکستان له لارې د هند لور ته د ترانزیت له غوښتنې تیر شوی دی. بل لور ته پاکستان ته د افغانستان له لارې د ګازو د پایپلاین د تیرېدو هڅې په افغانستان کې روانې دي. د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي د ټاپي د پروژې د ګټو او د هغې په وړاندې د پرتو ننګونو په اړه د هلمند له ولسونو سره خبرې کوي، او د دې ولایت سرحدونو ته د ورپېښو ستونزو په اړه به د هغو قومونو او مشرانو سره خبرې وکړي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پراته دي. له هلمنده د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د جمعې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیت ته ټینګښ پاړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته لېږدوي د دیني عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. منګل چې رسنیو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول وویل د ټاپي د نلیکې ډېره برخه د هلمند څخه تیریږي او د دې ولایت خلک باید د هغې په اهمیت او ارزښت خبر سي.
د ګاز د دغې نلیکې چې له ترکمنستان نه به راځي له افغانستان او پاکستان نه تر هندوستان پورې او ولسونه چې اوسېږي هغوی د دغه مهمې پروژې د ښېګڼو څخه خبرول او په عین زمان کې د ولسونو او د خلکو حمایت د دغه ملي پروژې څخه د دې تر څنګ به انشاءالله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې یم له مشرانو سره له سپینګیرو سره له ځوانانو سره به بېلابېلې لیدنې ولرم.
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې په هلمند کې د ټاپې د پروژې د اهمیت او ارزښت ترڅنګ د هغې د امنیت لپاره د دې ولایت ځوانان او قومي مشرانو سوي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې نلیکې د تیرېدو سیمې ته نږدې خونړۍ جګړې روانې دي. دغه نلیکه چې د هرات کندهار د لوی لارې ترڅنګ به تیره سي ډېره برخه د هلمند په شمال کې پرانه امن ولسوالیو نوزاد موساکلا سنګین ګرشک او اشیر ته چیرمه تیریږي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل وویل که د افغانستان په خاص ډول د هلمند اوسېدونکي او ګاونډي هیوادونه چې د دې پروژې د امنیت تعهد یې کړی دی مرسته وکړي د ټاپي امنیت نیول کېدای سي.
ستونزه خو واقعا ستونزه ده او مشکل دی خنډ کېدای شي خو خنډونه به د ولس په همکارۍ او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خنډونو په له منځه وړلو کې کار کوو.
هلمند د ایران او پاکستان سره تر 2000 کیلومتره ډیره پرانستې پوله لري او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ یو شمېر کسان د دې شو برمچه په سیمو کې د افغانستان خاورې ته ننوتلي دا واڅه کوي چې یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سرحدونو او قبایلو وزیر وویل د دې مسلې څخه یې معلومات ترلاسه کړي دي او په دې شو خنشین کې د پروتو قومونو سره خبري دوام لري او د هغو په مرسته به دې شو برمچه ته ننوتي پاکستاني عسکر وباسي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د فبروري په ولسمه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شوه. احمد تکل د چک جمهوریت په مرکز پراک کې لمیشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد سنگزي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه مرکه کړې ده. شاغلی سنگزي د مرکې په پیل کې وویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړو لپاره غوره ده.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولس ته په ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی کور ودانای و ما زکه چې ریډر سیو کار وکړي چې اصلا د حکومتونو کار لري اکیډمیو کار ده په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډپارټمنټونو نیوی اکیډمیو وچ هغه دا کار کوي. خدای خطر زمونږ د ولنټیر یا د طلب ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده. زیدی ته مبارکي وایم او دا کوم په کوم شکل چې وست د ګوګل ژباړنه ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده د دې کې مشکلات شته. یعنی په ډیروانی ترجمه دی لپاره لدین استفاده نه کیږي. ډیروانی ترجمه دی لپاره هتا دی انګلیسي او دی نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په وړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمه برخه کې چې د انسان ضرورت هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټک ترجمه لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولای شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دند سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت دې کې داخل کېږي. دا ګټور خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی داخل کېږي دوی به ایډیټ کوي سمونه به پکې کوي خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن دوی اصلي مسولیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی دوی باید پکې کار کړی وای دا اوس هم نه دی تکمیل شوی اوس هم ډیر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ورواچوي هغه ترجمه نه راوباسي بل خبره دا ده چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي یعنی اوس هم نیمګړی دی کار غواړي نور کار غواړي او لا ډیر کار غواړي او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي دا د دوی مسؤلیت دی چې خپل خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کړي لیکن یو شکه چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي په کار دا ده چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلې کړي لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي خو دې لامل چې دا ګوګل ژباړن په نور ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي ولدي عمله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نشي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي هغه پښتو ته د سوچه لغتونو ته ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي نه بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کیږي
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی تاسو په خپل ژباړه کړی دا په دې باندې پوهیږي فکر کوي د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي دغه ظرفیت شته
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلود او لري په تیر څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وسلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسیدلي ترجمانان دا هوتل په کار دا چې افغانستان دولت د خلکو مخه نیولې وای چې ونه وزي او امکانات ورته برابر کړی وای او کم چې پاتې دي اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ترجمانان پاتې دي چې هغه کول شي چې ترنا افغانستان دولت ترنا استفاده وکړي په لګو د لګو تادیات په ورکولو سره کول شي چې افغانستان ته د ښه کتابونو ترجمه کوي نه یوازې د ګوګل پر ابيتا په نور برخو کې ترجمه ځکه چې ترجمه د سیوالاره د مختلفو ژبونو کول شي چې مواد ترجمه کوي خصوصا د افغانستان په حالت کې چې افغانستان تر اوسه پورې د کاپی رائټ قانون هم نه دی امضا کړی نو افغانستان کول شي چې د مختلفو ژبونو کتابونو ترجمه کوي او د افغانستان د استفادې لپاره وړاندې کوي دغه ترجمانان کوم چې حتی وټری دي فرض کړه په پراکه وسیګم خو زه کولای شم چې د افغانستان دولت سره په خپل برخه کې د ترجمې برخه کې کار وکم یعنی دا اوس لکه ټوله چې دی زما کټول یم نړیوال کله دی د انټرنیټ لاره نه مګر زه دلته کوم کار کوم یا په کابل کې ووم الته می کار کوم یا شاید لکه لغه نه دلته زه کار کولای شم ځکه دلته انټرنیټ څنګه ډیر منظمه ده برق می همیشه وینو کله افغانستان دولت وغواړي کول شي خپل برخه کې ورسره څومره مې چوس رسیدي مرسته وکم
ژباړون کې او لیکوال خان محمد استانکزای وو په بنگلاديش کې د افغانستان او عربي متحد اماراتو د کرکټ لوبه روانه ده عربي متحد اماراتو تر اوسه پورې 121 منډې کړې دي دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او دارلسم اور روان دي او د افغانستان لوري راشد خان دوه لوبغاړي دوه وکټې اخیستي دي د کرکټ پاړه د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله استانکزي سره نجیب زمان مرکه کړې
افغان لوبغاړي د دغه سیالۍ څومره لوبي وګټي ترڅو کوالیفای شي
درې سیالۍ دي باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي
ان شاء الله رحمان اعظم خواندار ته موږ درې وړه سیالۍ وګټو
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالي راغل دي د تمريني لوب ورسته څومره دوی موافق دي
افغان کرکټ ملي لوبډله شپاره سره په هندستان کې ګجرات په ښار کې تیر کړل الته 15 تمريناتي سیالۍ شلوري ده تر سره کړل د ګجرات په خلاف د هندستان د داخلي کرکټ اتله لوبډاله ده په عمومي معنی کدر ټایم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمينه ورته مسایده کړې دوی هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده ان شاء الله الرحمن سره دغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایي جام کې به هم دوی فضلې دي
او دغه لوبي څو وخت پاتې رسیږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څو وخت هیوا ته راستونسي
موږ لومړی سیالي په 19 تاریخ ته دویم په شلم ده دریم په 22 ده کچیرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته آسیایي جام کې به تر شپږم دی مارچ پورې مصروف وو او بیا لغه ته خوروسته موږ لومړی سیالي د نړیوال جام په 8 د مارچ ته هندستان کې به تر سره کیږي تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندستان هیواد کې وي
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله استانکزای وو د کرکټ حال دا دی چې عربي متحده اماراتو 122 منډې کړې دي دوه لوبغاړي سوځېدلې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. دوې بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري. د دې وزارت لوی درستیز نن په پرون په کندوز کې له خبريالانو سره خبر کې ویل چې په دې ولایت کې کشفي عملیات بشپړ شوي او ډیر ژر به پر اساس تصفیوي عملیات پیل شي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولې چې تروریستي ډلو ته وسلې او مهمات لېږدول. د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې چې د صادراتي برق حجم زیات کړي. دا په داسې حال کې چې لډیر مدیر رئیس د کابل شهر پر زیاتو سیمو کې برق نسته، انټرنیټ قطوي او په ډیرو سیمو کې حتی خلک د تشاک پاکي وبو په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښته لژیه وسلوال وژل شوی او نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې د متحده عرب اماراتو د کرکټ ټیم په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبي په بنگلاديش کې روان دي. د ملګرو ملتونو سر منشي خبرداري ورکړ چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او په دې هیواد کې د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې لګواش سره مخامخ کوي. او د روسیې د حکومت پر انټرنیټ پاڼه ویل شوې دي چې دغه هیواد ارمنستان ته 200 میلیون ډالر پور ورکړی ترڅو وسلې ور باندې واخلي.
اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګر خزو فدراسیون وایي چې په روان دیر لسو سلور نبیم کال کې افغان خزو ته د لاسي صنایعو په برخه کې ډیر زیان رسیدلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلجان زمری له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې روان لمریز کال کې د افغانو سوداګر خزو اقتصادي فعالیتونه له رکود سره مخامخ دي. همداراز افغان خزو ته د مارکیټ نشتون یو بل ستونزه ده چې میرمن زمری ورته اشاره وکړه.
د بخصنای دستی
نموري وای د لاسي صنایع په برخه کې له افغان خزو سره هیڅ یو اورګان مالی ملاتړ نه دی کړی. افغاني سوداګری خزې تولید کوي خو د خرڅلو لپاره یو مشخص مارکیټ او بازار نه لري. نموري وای چې افغان حکومت د خزو چارو وزارت د سوداګری او صنایع خونی او د سوداګری او صنایع وزارت سکل د خزو سره هیڅ راز د پام وړ همکاري او مالی ملاتړ نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون مشر وای چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د خزو پر اقتصادي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای چې د صنعتي پارکونو د غصب شوو ځمکو په اړه حکومت تصمیم نه نیسي. د غیداري مشر قربان حق جوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د صنعتي پارکونو 2000 جریبه ځمکه د زورواکو او د سیمې د خلکو لخوا غصب شوې ده. حق جو وایي چې د ځمکو د غصب مسله د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې ته وړاندې کړي خو په اړه غور نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د غصب مسله افغان سوداګر په اندېښنه کړي او دغه مسله دوی ته یو لوی سرخوږی جوړ کړي. د کابل په صنعتي پارکونو کې ټول ټال 2000 جریبه ځمکه د سوداګرو لپاره موجوده ده چې 2000 جریبه ځمکه د زور وکانو لخوا غصب شوې ده. او د کونړ د لرګیو صنعتکاران شکایت کوي چې افغان حکومت د لرګیو د قاچاق په مخنیوي او د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کونړ د لرګیو د برخې دوه تنو صنعتکارانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هر ورځ په دغه ولایت کې په خپل سر ځنګلونه وهل کیږي خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې لرګي لیو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤل میرویس افغان هم دغه مسله تهیدوی او ای کو حکومت غواړي چې د زنګلونو وهلو ته د پای ټکی کیږي نو د لرګي قاچاق د بند کړي او هر څوک چې زنګل وهي او یې قاچاقوي باید سزا ورکړل شي. د خبرونو پای
په اقتصادي خبرونو کې موده خبر هم درلو چې په کونړ کې نجاران او د لرګیو صنعتکاران شکایت لري چې حکومت پر د لرګیو انتقال بند کړی دی او لدې عمله د دوی کاروبار ته زیان اوښتی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له کونړه روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبه په ورځ د دې د پار راټول شوی و چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو په کنټرول کې ناکام شوه. شپه او ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نور زینو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اتاق تجارت یو تن مسؤول حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجودې دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کېږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکار، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلی کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورټ مو په همدغه لرګي چلېده ولاړ دی، هوټل مو همدغه لرګي دپاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلل هوټلې مو پرې آبادې وي، هوټلې مو شړې دي. په بازار کې مو دوکاندار چې شریش زلفې میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ دی، دغه دوکان تړلی دی. نجار چې په نجارۍ فابریکه کې کار کوي هغه بیکاره دی، هغه چا چې ورته په شا باندې لرګي راوړو هغه بیکاره دی، هغه دارې ماشین چې ولاړو هغه په لرګي را کوو د نجار دپاره
هغه وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پای ټکی کېږدي نو د لرګیو قاچاق دې بند کړي او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاق کوي ودې نیسي او سزا دې ورکړي.
ځنګل نن هم قطع کېږي، پرون هم قطع کېده، سبا هم قطع کېږي او لس کاله بعد هم قطع کېږي. د ځنګل قطع او د ځنګل د قطع مخنیوي د نجار په پروسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګی استعمال کړی په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچر او د خره کرایه نه شو برداشت کولی چې پاکستان ته واوړي والته خرج. کوم چې ښه لرګی دی اوس هم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاق کېږي او د قاچاقو مخنیوی هیڅوک نشي کولی.
میرویس افغان وایي دوی ته د خامو موادو د نه رسېدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټول کارخانه بند دي او په زرګونو کسانې بیروزګاره شوې دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15000 نواله تر 15000 پورې کسان ته دي کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوي څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو په راوړلو بندیز لري کړی.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکا ده نه جاري
وختونه مدا ده موږ کار ازل چې موږ تبعی سره مخ شو اتل کسانو پورې ما سره مطلب دا بیروزګاره کنه سره زما او د ځای کړی لمانی ده او خرچه را مانی کیږي مطلب نو دې د جوشو چې وته خپل کم تر بوته
تب اسحاق ده د کونړ او سیدون کم د ولایت موږ اوس فابریکه تړلې دي او بند دي. موږ باندې هغه ځګین د خلکو کارونه پاتې دي، پیسې را نه ساري کړی دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بل نه کیږي، موږ د حکومت د غوښتنه چې موږ بل څه تیار نه کیږي، خپل کار ته به موږ تیار کی او د خپل کار ته آزاد.
دوی وایي حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه یې مخانه نیول کیږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه مطلب پیسې کې پاکستان ته موړي بل سره کتن چې خاص ذات دی، خو موږ غریب سړی ته مطلب هغه موږ په افغانستان کې لګو، په افغانستان کې مصرفو، هلته خوساکیږي، خرابیږي، هغه به هغه باندې
ځنګل وهل جوړو دوام لري، هغه د دې سره خاطر دوام لري چې هغه نه انډه لرګي وباسي، هغه انډه ټول قاچاق کیږي. بل ولایت ته موږ ته لرګي ارکل لرګي موږ ته نه ازادیږي او قاچاقبر دلته ورکو په کنډګل کې واخلو، زوړ لرګي واخلو، قاچاقبر ته ورکو، سار مانځه وخت موږ دکان مخته کته کلی موږ ته اوس خپل آزاد نه دي.
یعنی قاچاقبر راوړی شي تاسو نه،
قاچاقبر راوړی شي موږ نه شو راوړی.
په کونړ کې د اتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وای د لرګیو ته انتقال بندې دو سره د دوی او د ګمرک په عوایدو کې کمه راغله دي.
د ګمرکاتو چې کوم عوایدو په غیمه غیزه شو ده، هم زموږ د اتاق تجارت چې کوم د سکتور خصوصي ریاست دي په دې باندې ډېر دغه وکړو چې مخکې موږ تقریبا 1,00,000 1,50,000 افغانۍ ماهانه عواید ورکول، اوس موږ د مرکز نه چې موږ ته شی راځي هغه راځي، موږ بس پیلن موږ هم عواید نه لرو.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه 3 کاله وړاندې د ولسمشر کرزی لخوا ورکړل شوې وه او د جدي په میاشت کې هغه موده پوره شوه چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولې دی.
پخ مواد د جهاد مآب جمهور رئیس صاحب د حکم لمخنه دلته آزاد شي او ټاکلې موده درلودله او په ټاکلې موده کې دغه پخ مواد چې عبارت د دروازې او د کړکې او شدار او د میز او چوکۍ څخه وو دغه موده د ختمه شوې ده. فعلا د پاره
هغه وایي دوی هم کوښښ کوي چې د صنعتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو لپاره کومه لاره پیدا کړي.
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی و، موږ د اسرم دا خبره شریکه کړل چې د کونړ خلک، د کونړ ولسونه، دا غریب بیچاره مظلوم خلک دی، کاروبار نه لري، د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي، ولی تر دې دمه څه نه دي شوي.
مرستیال والی وایي دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي.
موږ د قاچاقو خلاف یو، قاچاق په قطعي ډول موږ دلته بند کړي، دا د قانون خلاف ورزي ده، د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون دې ته اجازت نشي ورکولی. بنان موږ خپلو امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق، که هغه په سلیپر وي، چتراش وي، که هغه په نورو برخو کې وي، دا په قطعي ډول بند وي او هیڅوک نشي کولی چې دې انتقال ته کوم قانوني صبغه ورکړي.
خلک وای په لری پرتو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او وهل شوي لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو لاره نورو زینو ته قاچا کیږي. څه موده وړاندې د لرګیو ډکه درې لارې ونیول شوې چې اوس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ حال بدر کړو. د کرکټ لوب د افغانستان او عربي متحده اماراتو د ټیمونو ترمنځ روانه ده. عربي متحده اماراتو په ولسم اوور کې چې ولسم لا بشپړ شوی نه دی، 115 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان تر اوسه پورې لا بیټنګ نه دی پیل کړی. د شلوره لوب ده د آسیایي جام د لوبو په ترڅ کې. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه پی واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږیدلی چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو تورځو.
بیا السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگینو ولسوالۍ له سالون کناله کنګل نه مندس تاسو په دماج کې زه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې په سنگینو ولسوالۍ په سالون کناله کې دا دوه کاله کې چې جګړه روانه ده، خو ولا بلا کیا دا مجرم خواران څه سينو خدای دی یا سوله خستاج په لاس کې دی، سوله سره وکړي چې دا مجرم خواران خپل خدای ته ستنه شي. په ولا کې دا دوه کاله کې چې مزوري په خدای کا کړی په سنگینو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، دا سنگینو ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چې یو لکه یا یو ونیسه نو خدا دې نه کېږي. دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه کړ کړي ګرد ورځ اوونه دې دربې دې راغور دې خو مشمان شهیدان یې دې یا ولکه یا یو می سو سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنگیر ولسوالی اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالی خصاص طرف اړیکې کیما. لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایي او دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي دا که تاسو د خمانان وای تاسو به څه کوله. اوس په حالت زه ولن مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وای زمونږ سره د ټول ولس سره دلته چوي ډېر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښي حتی ماشنان وټل په ما توایو دغه هم نه پرېږدي. د پسو او تر چرګانو پرې هم در توایم چې دا ټول چروي او د خلکو سره ډېر سخت ځمونه روان دي. د اشرف غنی ته دا وایم دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه بیدلاجان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام هیله ده چې راته نشرې کړئ. وروره په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادعلي ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې یو لوی توپ ایښی دی نو د ملکانو
کورونه په ولید یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مشتی هم په دې واده باندې طالب پیدا سوی دی چې طالب پیدا سو د دوی ظلمو پیدا کړ چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرادو درنه جګړه روانه ده. زما هیله ده لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واخلي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان د خلکو حیوانان په هر شي کې مسلي نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم زدا آزادی رادیو کارکونکو ته اول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم د هلمند ولایت مسجد ولسوالی ته محمد ګل خبره کوم چې زما د اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته دغه رای درکړل شه او نور ټول رای درکړي د دې لپاره مو رای درکړي چې موږ په اوانو باندې ولې دا خواسته ونه نه دی راغورځي چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دی دا ونه راغورځي. موږ په کورو کې مشهلي زموږ بچان او زموږ خوندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ په سترګو وینو او زموږ هیڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ راسه هیڅوک زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم زبر رزګان ولرز چې د اساس اول سوالې خطا څه دا پیغام پرې زم رحمت الله راځي د تمز د ملي ورو څخه ډیر تازه دی. خدای دې وکړي چې دا موږ پیغام پور کې چې دا تکام پر موږ نه کې موږ په تمه به سکي یو خاطر طالبان یو خاطر دوی د طالبان مې پر ټرایل کې دې پر موږ تکان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاجر ادو سونه کارتون څه سلام وایم. الرحمن رحمانی دی د فرایله د بلا بلا سور سوارینو مخه فرایله کې نو لیږه مشه بلا بلا سور سواری کې هم دا و چې پیجن تو په وازونه راځي چې پر خلک باندې کاری جهاته چې یو څه هم نه ويستوي بیا د ملت پر خلک باندې ګیسیان وصونه او انونه تعریجه زموږ د دولت خدا غوښتنه چې دا اردو ته ویسي دا یو واقعي هغه سیسي چې هغه د دې په قانون کې د خپل د قانون مادي د خپل عملی کې د اسلام او بشریت مادي نشي عمل کولای د قانون مادي د عمل کې پر ملت باندې دا سي دي سيان وريدل ایا دا سي قانون وريدل بدون جنگ دا سپاس په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشرانو څخه ما تحت اصول ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې دا سي قانون دي نه کې پر ملت ظلم نه کې حتی چې دا اوس په خپل پښتو کې اساس پښتو د ملت د دې څخه وشته په دغه ظلم سره دا د هم زنوال دی خپل بملت ټول وتبري دی دولت په خود به خود سره چې پښتو وي نو دا غوښتنه ده چې چیرې دوی دا شي زلمونه وکي دا زموږ د ملت فزیان دی د افغانستان فزیان دی زموږ د اسلام فزیان دی زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا کارونه دي بلکې او ولسمشر دې مخنیوي وکي او د اردو پولیسو اربکان ته د کمی هدایت ورکړي چې هغه به دې په قانون کې وسلام.
السلام علیکم جامل محمد یاسین اخوان د فراده ولایت بل بلک ول سوالی ته خمی اډکنی ولید سما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیس سره او د پولیس سره موږ ډیر آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وی کمان باندې پټال چې دی زموږ ولې بندوي او دی زموږ چې پټوام پر ځان کې چلی پټوام مو سي دی او دی دا دغه د یو ټاک پر وسی دی ملکی خلک ولی دا ډیر د دولت سره ناجایز ده او د ملت سره د وطن سره ډیر ناجایز ده. موږ شو چې دی براسي موږ وطن برا جوړ کی هغه دی لا خرابي موږ وطن نو کلیوال خلک په آزاد سي ډیر به جنگونه ور سره کوي او ډیر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو ستونزې مو واورید کته هم موږ ډیره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریا لینس و نو په نور خبرونه کې به حتما ستاسو د ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسولینو سره به حتما ژغېږو. خو تاسو کولای شئ چې په ورځنی ډول هم زموږ د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کیدای شي تر یو حد ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي خو بیا هم موږ موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پښتنې له دوی سره شریک کو. اوس به لکه چې د خبرونې په سر کې میول د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونو په اړه یې مشترستول دي او سره شخېدل دي. لومړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي.
السلام علیکم. ما فیام دار سیدیوتان سلطانانه دهرات ولایت بزرگون ولسوالی مایوب فاتش پته کې چې ور اسکان وو مرو هغه وخت خپل شمه د لاس ور کړی دا تر هو سپورې ما نسه کولای چې یو کار د مایوبینو رضان سره ونی سبا او د مایوبینو ما خپل سره اړو په هر ورګاله شو ورګم اولدار توای چې دا د پکدما د خو وس باندې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي چې کوم مامورین توای چې توای چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي پس تر هغه موږ ته نوې راجستر کو سار افور ورکو او امنیت چې تاسو په لیس کې ولسی پس تر هغه کولای شو چې وتا ته کوټه ونیسو کدا چې ولسی موږ نه شو کولای تاسو کوټه درکو ایا نن که پیسې وشي خو کولای شو که پیسې نه وشي نه شو کولای. موږ بیچاره معیوب خلک چې دلته ډېر لاس پښو دي کوزینه سره ډېر دولت معاش خري پاتې موږ چاره او موږ علاج څه شي و دا د بل څه باورین خیر اله لره ما چې دغه په فارې کې یو لار شوونه دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه آسانه لاشوره وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړي. موږ د شهیدینو مریدینو مرستې او روزانه د پروسه کال ما څنګه موږ نه اخیستې اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې د ازما خان ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ د ماشونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کې تاسو جوړې کړې له ځانونه هغه ماشونه اخلي د مېدین ور سره ټاک دی او کوم خلک چې د امون بي واسطي او د الله سره کوي دوی له ځان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لرم او دا پیغام راته نه تر کوي او موږ دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خش. اما چې خان یې غرور د غزنی ولایت مقاله ولسوالۍ چې متماس نیولای ده زه په خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپل تعمیل لره به دغه د میاشتې چې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستانه بل یې موږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ور پرېږدم مور سره اخېستي یو پلار سره اخېستي یو هر چا په سره اخېستي یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته
مننه محترمه دوسته ستاسو ژغ مدته خبر کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګډه به وورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین از بانکی ساختیم. در جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده است که ایر ما به مزید کمی تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم بخاطر خود معلولین بود، بخاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکیش یک عضوی از بدن خواست بیستاده و یکی از عزیز عزیزای خود از بیستاده اینا بتانند که به مو معاشی که مستحق هستند برسند. بنابراین این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدمای سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانکی سازی شد و و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شه از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقاً این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن. در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراات میکنیم و این شرطی که 1% حداقل به ما قائل شوید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم، بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه، اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنان خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم، و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس هم روابط که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیزی رو شما تایید میکنید؟
ما امو در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم، یا آسیب پذیر بودیم ما در بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم. اگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما امو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلشان امی معاششان به فامیلشان کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاش هایشان زیاد بکنن. آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است. و 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم زیادی معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امروز کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او دمو بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 اقرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی میر دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در افغانستان در کار ټولنیز چارو و شهیدان و معلولین و وزارت ویان علی افتخاری و چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ستودوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، شغل افتخاری وای همدا کمپیوټري سیستم د فساد مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې و دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چاري کړندې کې چې ترڅو دغه ستونزې هواري سي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې در سره شریکو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته پاتم یو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com